د شپې نه به چې شو ازادي رادیو او ری پایل دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه له دندې د ټام وستل لري کې دوه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې افغانستان تر اوسه پورې د امریکا لپاره یو لومړیتوب دی. دغه څرګندونه د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. هغه زیاته کړه چې دا هیواد د متحدو ایالتونو لپاره د یو دوامدار لومړیتوب په توګه په خپل حال پاتې دی. میلر دغه راز زیاته کړه چې د دې هیواد په اړه چارې به د بهرنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت د شارزدافیر کرن ډیکر د ځانګړي استازي رینا امیری او سفیر جان مارک امپامر شام لخوا پر مخ وړل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون سیشن په یوه اعلامیه کې وویل چې ټام وست د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان په اړه د موسکو د فارمټ په شپږمه مشورتي غونډه کې د ګډون لپاره موسکو ته روان شو. د دې وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد نن په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د دې سفر په اړه واضح دومره ویلي چې هغه د روسیې د فدراسیون په رسمي بلنه ترسره کیږي. د روسیې د تاس خبري آژانس سره د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویان ماریا زخار ول قبل ویلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر به په دې غونډه کې ټاکل شوی بل سبا د جمعې پورس د اکتوبر په 4 منټه جوړ شي ګډون وکړي. د نوموړي په خبره داش په ګمه مشورتي غونډه د افغانستان لپاره د ځانګړو ماموریتونو د جګپوړو چارواکو په کچه جوړیږي او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاور به هم له ښاغلي متقی سره د موسکو او کابل ترمنځ د دوه اړخیزې همکارۍ پر اساسي موضوعاتو خبرې وکړي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان نن اسرائیل ته ګواښ وکړ چې کچېرې له خپلو اقداماتو لاس وانخلي د ایران له جدي اقدام سره به مخامخ شي. د ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ پزشکیان دا څرګندونې خبریالان ته قطر ته د هغه د پلان شوي سفر د مخه وکړې. ایران تیره شپه پر اسرائیل لو شاوخوا 200 بلاستیک توغندي و توغول. خو د اسرائیل پوځ وویل د ایران له لوري توغول شوي ټول 180 توغندي شن کړي دي. د اسرائیل د پوځ په خبره د دې توغندیو د توغولو په پایله کې دوه ملکیان ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې د لبنان پوځ د هیواد پر جنوب د اسرائیلي سرتیرو د موقت یرغل خبر ورکوي. د لبنان حزب الله ډلې نن وویل چې وسله والې له هغو اسرائیلي سرتیرو سره په نښتو کې ښکېل شوي چې د لبنان په جنوب کې یوه کلي ته ننوتي وو. دا لومړی ځل دی چې د ایران له ملاتړه برخمنې حزب الله چې متحدو ایالتونو د یوې ترهګرې ډلې په توګه نومولې د لبنان په جنوب کې د اسرائیل د سر د تېرې اونۍ له پراخو بریدونو او د بیروت په جنوبي څنډو کې له هوایي برید وروسته چې د حزب الله مشر حسن نصرالله پکې ووژل شو د لبنان په خاوره کې له اسرائیلي ځواکونو سره د نښتو خبر ورکوي. حزب الله وویل چې له اسرائیلي سرتیرو سره چې مارون ال راس کلي ته ننوتي وو نښتې کړي دي. دې ډلې په یوه مخکیني بیان کې ویلي وو چې اسرائیلي ځواکونه چې هڅه کوله په شمال ختیځ کې وړاندې د العادیسه کلي ته ننوځي په شاتم به ویلي دي. د لبنان پوځ هم وویل چې اسرائیلي ځواکونو د لنډې مودې لپاره له هغې کرښې چې دواړه هیوادونه سره جلا کوي تیری کړی دی. د فلسطین روغتیایي چارواکو نن وویل د غزې په جنوبي سیمو د اسرائیل په تازه بریدونو کې په 13 ساعتونو کې لږ تر لږه 20 تنه وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونو د خان یونس پر ښار خپل پراخ ځمکني بریدونه پیل کړي. په خان یونس کې د اروپا روغتون خبر ورکړی چې پر دې ښار د اسرائیل له هوایي او ځمکنیو بریدونو وروسته 11 مړي موندلي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورې چې په تخار ولایت کې پر ویډیو او انځور اخیستو د طالبانو د حکومت د بندیزونو راپورونو یو شمېر خبریالان او د خبریالانو ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي دي.
دا د خبریالۍ او خبریالانو پر وړاندې یو لوی ننګونه یا چیلنج دی.
نن د عدم تشدد نړیواله ورځ د عدم تشدد په وړاندې غورځنګونو ولې مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې.
د انسانانو طبیعي حق دی چې خپل حق په هر ترتیب چې اوسېږي اوله بېله شکه چې سوله ییزه دوله په عدم د تشدد خو که نتیجه نه ورکوي خلکو ته کومه لاره پاتې کیږي چې خپله آزادي واخلي.
د نورستان د مرکز پارون او د کونړ د مرکز ترمنځ لویې لارې د رغولو چارې پیل شوې چې خلک پرې ډېر خوښ دي.
اولی د نورستانیانو د اقتصاد د انکشاف په مورد کې د جذب د سیلانیانو په بحث کې دی.
د کندهار اوسېدونکو بیا د لاؤډ سپیکرونو او بازارونو کې له شور او زوک څخه شکایت کوي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته په تخار ولایت کې پر ویډیو او انځور اخیستو د طالبانو د حکومت بندیزونو راپورونه یو شمیر خبرالان او د خبرالان ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي دي. د افغانستان خبرالان د ملاتړ سازمان تېره ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره دغه بندیز غندلی او د مطبوعاتو د ازادۍ او د ډیموکراتیکو حقونو نقص بللی. یو شمیر رسنیو په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې دغه اقدام په تخار ولایت کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا شوی دی. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
یو شمیر افغان خبریالان وایي پر ویډیو او عکس اخیستلو بندیز کولی شي د دوی ستونزې لا پسې زیاتې کړي او معلوماتو ته یې لاسرسی ستونزمن کړي. په بیلابیلو ولایتونو کې دوه خبریالانو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
په ځینو ولایتونو کې د تصویر اخیستنې په برخه کې محدودیت رامنځته شوی دی. دا د خبریالۍ او خبریالانو پر وړاندې یو لوی ننګونه یا چیلنج دی، ځکه چې بے تصویر او بے انځور اخیستلو، ویډیو کولو، کلیپ اخیستلو څخه خبریال نشي کولای چې ریپورت جوړ کړي.
اجازه نه دادن به تصویر برداری
په تخار ولایت کې فلم نیولو ته اجازه نه ورکول د ټولو خبریالانو د اندېښنې لامل شوی او د خبریالانو ملاتړې کورنۍ او بهرنۍ بنسټونه باید په دې برخه کې په اسلامي امارت جدي فشار راولي.
د طالبان حکومت تر اوسه په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ځینو رسنیو په دې وروستیو کې خبر ورکړی چې په تخار ولایت کې د دوی د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د خبریالانو پر ویډیوي راپورونو بندیز لګولی. خو په تخار ولایت کې یو خبریال چې نه یې غوښته د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په دې ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د استخباراتو اداره د خپل مشر د فرمان له مخې له خبري محفلونو څخه د عکس او ویډیو اخیستلو اجازه نه ورکوي. هغه دا وکړه چې له دوه ورځو را په دې خوا د ویډیو اخیستل منع شوي، ان د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي تلویزیون خبریال ته هم د فلم نیولو اجازه نه ده ورکړل شوې. د طالبان حکومت د دغه اقدام لامل لا معلوم نه دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دوی د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د نوي ویان سیف الاسلام خیبر نظر هم مخلو، خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. او په دې اړه د تخار ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسؤلینو نظر د ترلاسه کولو لپاره هم د ازادي راډیو هڅو کومه پایله نه درلوده. په همدې حال کې د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو هم په تخار ولایت کې د ویډیوي راپور جوړولو لپاره د طالبانو حکومت لخوا د عکس اخیستلو پر بندیز اندېښنه ښودلې ده. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا چې په ایران کې اوسېږي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
میبینیم که اینا هر روز در حال تغییر هستند و
هر روز گورو چه دوی بدلیږي. نو د بیان ازادي په بشپړ توګه لمن زوړي. نه غواړي د بیان د ازادي هیڅ څرک په افغانستان کې پاتې وي. کنن د پتخار کې د ویډیو اخیستل بند کړي، سبب په کابل، بلخ، هرات او نورو ټولو ولایتونو کې هم پرې بندیز ولګوي چې دا د اندېښنې وړ مسأله ده.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان هم د سې شنبه په ورځ په ویلامیه کې د دې اقدام په غندلو سره ویلي چې دا د مطبوعاتو ازادۍ او د ډیموکراتیکو حقونو نقص دی. په دې اعلامیه کې راغلي چې د خبریالانو دنده ولس ته د حقایقو رسول دي، خو د دغه سازمان په ټکو پر خبریالانو د دې بندیزونو لګول یوازې د معلوماتو او ټولنیزو ستونزو پټول دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان هم درز له طالب چارواکو غوښتي چې ژر تر ژره دې دا بندیز لرې کړي او خبریالانو ته د دندو د ترسره کولو لپاره لازم شرایط برابر کړي. د اندېښنې په داسې حال کې راپور ده کېږي چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال حیات الله مهاجر فراهی د وږي په 28مه په کابل کې ملت د حکومت د حساب ورکولو په نوم خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې شته چې هیڅوک ترې انکار نشي کولی. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د افغانستان په رسنیو کې د سیاسي خپرونو په ژوندۍ بڼه خپرول هم منع کړي. طالبانو تر دې وړاندې د هلمند او کندهار په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم پر خبریالانو ورته بندیزونه لګولي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نن د اکتوبر دویمه د عدم تشدد نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو په 2001 میلادي کال د جون په 15مه د هند ازادۍ د تحریک د مشر مهاتما ګاندي د زوکړې ورځې ته په کتو دا ورځ په نړۍ کې د عدم تشدد د ورځې په توګه نومولې ده. د عدم تشدد د مفکورې لارویان وایي چې د هرې ورځې په تیرې دو سره د جګړې په وړاندې کرکه په زیاتېدو ده او احتمال لري چې له دې لارې په افغانستان او سیمه کې مثبت بدلونونه رامنځته شي. خو د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې په نړۍ کې اوسنیو عیني واقعیتونو ته په کتو عدم تشدد مفکوره او فلسفه مثبتې پایلې نشي لرلی. تفصیل په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د اکتوبر د میاشتې دویمه نیټه هر کال په نړۍ کې د عدم تشدد د ورځې په توګه لمانځل کیږي، یو شمېر افغانان وایي چې د تاوتریخوالي او جګړو له کبله یې ډیری ارمانونه نیمګړي پاتې دي. د کابل ښار اوسیدونکی صفی الله چې څو کاله وړاندې د ماین په چاودنه کې یوه پخه پرې شوې، وایي جګړې او تاوتریخوالي داسې زیان وراړولی چې تل یې ځوروي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي کاشکې د هغه انسانانو په منځ کې اوسېدی چې له جګړې او تاوتریخوالي خوندي دي.
په یک پای ما مصنوعي از دغه پای ما خود است نه میتونیم کې مس ادموي
یو پښه می مصنوعي ده نو سم کول چې تاریخ مثال په چیر وګرځم هغه هلي چې ملرلې هغه ته نه ایم رسیدلې. زما په چیر ډېر ځوانان دي چې د جګړو لقبلې د بدن غړي د لاس مور کړی او سرګردان دي.
د کابل خار یو بل اوسیدونکو چې نه غوړي نو می په راپور کې واخیستل شي په دی اړه وای
د جنگ په اړه بزړه خبر او کوم چې تر اوسه خو د مونږ د کورنۍ نه یو غړی هم نه د مړ شوی، خو بیا د خپل خپلوان خپل وطنداران چې ګورو چې مړ کیږي خفه کیږو پې، ځکه چې دا خو موږ خپل خلک دي. او باید زه غواړم چې په دې پوره دنیا کې افغانستان په پوره دنیا کې بیخي د جنگ نوم ورک شي.
دا په داسې حال کې ده چې نن د اکتوبر دویمه د عدم تشدد نړیواله ورځ ده او دغه ورځ په ګڼو هیوادونو کې لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په 2008 کال کې د جون پر 15مه د هند آزادۍ تحریک د مشر مهاتما ګاندی د زوکړې ورځ ته په کتو دغه ورځ په نړۍ کې د نه تاوتریخوالي د ورځې په توګه ونوموله. مهاتما ګاندی شلمه پیړۍ کې په هند کې د عامه پوهاوي له لارې د سولې زغم امن او عدم تشدد د کلتور د عامولو لپاره نستړی کیدونکې مبارزه وکړه چې له کبلای نړیوال شهرت ته ورسید. په شلمه پیړۍ کې د ګاندی سربیره خان عبدالغفار خان چې د فخر افغان یا بچا خان په نامه هم یادیږي، په افغان میشتو سیمو کې د عدم تشدد د فلسفې خورولو لپاره اوږده مبارزه وکړه او په دغه لار کې ګڼې قربانۍ ورکړې. د عدم تشدد د فکر لارویان وایي چې خان عبدالغفار خان او ګاندی نه یوازې په خپلو سیمو بلکې په ټوله نړۍ کې د عدم تشدد فکر د خورولو په برخه کې داسې مبارزه کړې چې هیڅ کله بل یاده ونه وزي. د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی او د عدم تشدد د فکر لاروی افراسیاب خټک په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
نو دا د پرکوتوسو جګړې وي او زموږ خلک پکې دی جنگ دی خاشاکو په توګه د استفاده وشو او متاسفانه هغه له اوسه شروع ده بین سر وخاله. نو زما په خیال کې کامیابی امکانات ته ځکه ډېر دي چې خلکو په خپل تجربې سره هغې په دې پوه شو چې دا حقیقت کې زموږ ژوند ته چل جوړ کړی دی. نو ځکه تاسو وګورئ چې دا خودرو خودجوشه تاریخونه د ولسی پاڅونونه چې ورته موږ وایو دغه پروتستونه خواره شوي دي، خلک ځوانان خصوصا په دې خبره پوه شوي دي. نو ځکه زما یقین دی چې وخت دی د جنگ خلاف مقاومت په زیاتیږي او زموږ خلک په خپله خاوره امن لپاره پاڅونونه کوي انشاءالله.
پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو کارپوه غوث جانباز بیا د عدم تشدد په اړه مخالف نظر لري. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
چې کله استعمار او کله زور په تا حاکمیږي نو ته به مجبور یې چې تشدد به کوي، وایي چې په تنګ راشي نو بیا په جنګ راشي. دا د انسانانو طبیعي حق دی چې خپل حق په هر ترتیب چې اوسیږي، اوله بله شکه چې په طبیعي په سوله ییز ډوله په عدم د تشدد، خو که نتیجه نه ورکوي خلکو ته کومه لاره پاتې کیږي چې خپله آزادي واخلي، خپل حقوق تامین کړي.
د ښاغلي جانباز په خبره په نړۍ کې اوسنیو حالاتو ته په کتو دا ویلی شي چې د نړۍ لوی هیوادونه د عدم تشدد په فلسفي باور نه لري او په اوس کې له دې لارې د حقونو ترلاسه کول ممکن نه دي. د یادولو ده چې افغانانو د لسیزو په اوږدو کې د جنگ جګړو له کبله ګڼې قربانۍ ورکړې دي او اوس که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې امن او ټیکاو راوسی، خو نړیوالې ټولنې په کراتو له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د احتمالي متوجه ګواښونو او ترهګریزو فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په داسې حال کې چې د لبنان پوز د هیواد پر جنوب د اسرایلي سرتیرو د موقت یرغل خبر ورکوي، د لبنان حزب الله ډلې نن وویل چې وسلوالې له هغو اسرایلي سرتیرو سره په نښته کې ښکیل شوي چې د لبنان په خاوره کې یوه کلي ته ننوتي. دا لومړی ځل دی چې د ایران له ملاتړه برخمنې حزب الله چې متحدو ایالتونو د یوې ترهګرې ډلې په توګه نومولې د لبنان په خاوره کې له اسرایلي ځواکونو سره د نښتو خبر ورکوي. نور بله حسین احمد زی واورو.
د لبنان حزب الله ډله وایي د دوی ځواکونو له اسرایلي پوځیانو سره چې په یوه سرحدي کلي کې نفوذ کړی و نښته کړې ده. امریکا د ایران له ملاتړه برخمنه حزب الله ډله د یو ترهګر سازمان په توګه پیژني. اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه په تورلس کې شامله کړې ده. د حزب الله ډلې سیاسي ګوند د لبنان په پارلمان کې هم څوکۍ لري. دغه ډلې نن د ویلمی په خبرولو سره ویلي چې د مارون الارس په ختیځو سیمو کې د دوی د ځواکونو او اسرایلي پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. نن سهار اسرایلي پوځ د لبنان په جنوب کې د دوه کلیو له اوسیدونکو غوښتل چې بل کورونه پریک دی. پاینال کې دغه پوز دن خبرداري ورکړی چې د لبنان په مختلف سیمو کې به د حزب الله ډلې د منځوړلو لپاره خپل هوایي بریدونه ته دوام ورکړي. د اسرایلو دولتي خبري اژانس ان ان اي د دغه هیواد د پوز له قوله ویلي چې د لبنان په جنوبي، مرکزی او شمال ختیځو سیمو کې د اسرایل تازه بریدونه د تایر اسایلی خار نږدې د نباتي سیمې په ګډون دوام لري. د اسرایلو په تازه بریدونه کې وځي په نباتي خار کې دوی ښکاره سموجر شوی او وسل بخنو ټپیاندي. د لبنان د روغتي وزارت وایي په تیر سلوش ساتونکو کې پر دغه پات د اسرایل په بریدونه کې پټولیزاتوګه 55 کسان وژل شوې دي او تر اوسه 55 ډیر نور ټپیان شوې دي. د اسبلا ډلې مشر حسن نصر الله تیرونه په لبنان کې د اسرایل په بریدونه کې وژل شو. ایران چې د حزب الله نږدې متحدې تیر شپې پر اسرایل پراخ توغندي زبریدونه وکړل او ویل چې پر اسرایل 200 توغندي توغولې دي. خو اسرایلی چارواکي وایي د ایران لوري یو سلاتي توغندي توغول شو چې ټول شنچوي او په پایله کې وځي دوه کسان ټپین شي. دغه توغندي زبریدونه کې ګڼ خبرګونونه راپارول شو دي. فرانسې ویلي د ایران د توغندي پر وړاندې د اسرایل په دفاع کې خپل دي. د غیوات نن ویل چې په منځني ختیځ کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړی چې د ارتیا په صورت کې به د ایران پر وړاندې مبارزه وکړي. بل پلو د جرمني صدر اعظم اولف شولتس نن په اسرایلو د ایران توغندیز بریدونه غندلي او خبرداري ورکړه چې د بریدونه په منځني ختیځ کې د جګړې لمن پراخولې شي. روسیې هم خبرداري ورکړه چې په منځني ختیځ کې وضعیت اندېښنې وړ لوري ته روان دی او له ټولو خلکو خواوې د زغم غوښتنه کړې ده. اسرایل بنن پریکړه وکړه چې څنګه د ایران توغندیز بریدونه تاسو خبر کړي. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر کارتس نن په بیان کې ویل چې پر اسرایلو د ایران د توغندیز بریدونه د نه محکومولو لپاره د هیواد ته د ملګرو ملتونو د سرمشنتینو ګوترش پر ورتک باندې سولګو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای په افغانستان کې خزه د عاید پیدا کول لپاره تر ټولو لک فرصتونه لري. د پروګرام خپل ایکس پانل لیکلي چې افغان خزه له ټولنې او عامه زینو د کمیدو په حال کې دی. په عین حال کې یو شمیر مسلکی افغان میرمن هم وای چې له سخت او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور حال د عبید سپوږمۍ پر پورت کې
د خړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دبليو اف پی ویلي اوس مهال په افغانستان کې خزه د عاید د پیدا کولو لپاره تر ټولو لږ فرصتونه لري. د غیدارې نن چهارشنبه د اکتوبر پر 2مه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې افغان خزه له ټولنې او عامه ځایونو د لرې کېدو په حال کې دي. دبليو اف پی دا راز ویلي چې په ټول افغانستان کې د زرګونه هغو میرمنو سره چې ډیری یې د خپلې کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکي او سرپرستانې دي مرسته کوي تر څو نوې مهارتونه زده کړي او په خپلو پښو ودرېږي. په ورته وخت کې یو شمېر میرمنې وایي چې د بیکارۍ له امله له سختو ستونزو سره مخ دي.
خودم هم د خانه هستم، وظیفه ندارم، منفک ما کردن دیگه هست، زندگی مشکلات خود داره دیگه.
نسرین چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې شل کاله دنده ترسره کړې او اوس بې دندې ده وایي چې د کورنۍ یوازینۍ سرپرست او ډوډۍ ګټونکې ده. نوموړی وایي دوه لورګانې چې نه هم ټولګي کې زده کوونکې وې اوس په کور ناستې دي او د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي.
زندگی از چندین بار عریضه او گپ سخن داده مریضی مارکسه اهمیت هم نداد.
څو سنې مریضه وکړه چې اهمیت ورنه کړ، مجبوره شو کېناستو په کور کې. چاره نه لرو، زړه مې خوږېږي چې کله فکر وکړم شل کاله مې خپل هیواد ته په صداقت او رښتینولۍ کار وکړ او اوس بېکاره یو. راشي زما د ژوند حالت وګوري، زموږ حق یې وخوړ.
از نزدیک بررسی کنین ما چی حالت دارم، اما که ما را خوردن و پایمال کردن نگه چی بگویم، افسوس صد افسوس دیگه.
نسرین خایی دی زرگونه هغه افغان میرمنو یو بیلگه وی چه اوس محال بیدندو دی او لگنو اقتصادی ستونزو سر مخ دی. دی افغانستان دی خزو چارو وزارت بخوانه کارمنده چه نواری نومی پراپور که یاد شی ازادی رادیو تی وویل چه دی طالبانو پراتک سر دی دغه وزارت پل منزد للو سر یه خپل دنده للاسه ورکړه.
ما په تیر حکومت کې د ښځو چارو وزارت کې دنده ترسره کوله، نو د طالبانو د راتګ سره کله چې دا وزارت له بینه لاړ نو زه هم له دندې څخه ګوښه شولم او بیکار یو او په کور کې یو. ښځو ته خو هېڅ دنده نشته، موږ ډېر مشکلاتو سره مخ یو، ډېر اقتصادي مشکلاتو سره، ځکه زه یګانه کس وم خپل کور کې چې کار مې کوه او خپل کورنۍ مې مالي لحاظ نه حمایه کوله.
یوه بله میرمن او د خپل کور سرپرسته چې دا هم د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
که د کابل حالت ښه ما بهتر بر شما معلومه ده.
د کابل وضعیت خو لمونږ نه تاسو ته ډیر ښه معلوم دی. مخکې مو یو کار کولای سو، اوس هیڅ کار ته نه پرېښودل کیږو. ما مخکې د ولسی جرګې د غړي فوزیه کوفي په دفتر کې کار کاوه، له هغې مخکې د کرزي صاحب په دفتر کې صفاکاره وم، خو اوس مې وضعیت ډیر خراب دی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ یم.
روز سره محمد دغه شما مې یو څه کومک ته ما کنه.
نوموړی له حکومت او مرستندویه ادارو د مرستې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سې شنبې په ورځ د مې په 23مه په خپل راپور کې د کورنیو ښځینه سرپرستانې په 2024 کال کې په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکې ډله بللې وه. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو د کار کولو محدودیتونه لګول شوي دي چې ورسره ښځې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغان میرمنو د ستونزو په باب مو واورېدل. د پرون او اسعد آباد ترمنځ غځېدلی سړک د یوې برخې د جوړېدو چارې پیل شوي. چارواکي وایي دغه سړک ټول 115 کیلومتره اوږدوالی لري چې اوس د څه باندې 22 کیلومتره د اساسي رغولو کارونه پیل شوي او د پاتې لپاره هم بودیجه ځانګړې شوې ده. د دواړو ولایتونو اوسیدونکي هم د دې سړک رغېدو ته خوښ دي.
په نورستان کې چارواکي وایي د پارون او اسد آباد ترمنځ د غزیدلي کندو کپر سرک درغولو چارې یو ځل بیا پیل شوې. د دوی په وینا په لومړي قدم کې به څه باندې 22 کیلومتره سرک جوړ شي او د پاتو برخو لپاره هم بودیجه ځانګړې شوې ده. د یاد ولایت سرپرست والی قاری زیان العابدین عابد د کار پیل کولو په مراسمو کې وویل
کوم سرک چې د کونړ او نورستان خراب و نو ان شاء الله نن افتتاح وشو. اذا تمویلونکه د فوایدامي وزارت دا او تقریبا سده پاسا شپږ سو میلیونه افغانۍ لګخ پی راځي.
په نورستان کې د ټولګټو چار رئیس مولوی احمد نبی عادل ازادي رادیو ته وویل د سرک پلانوال 9 متر دی، د ساتنې لپاره استنادي دیوالونه لختي او پلچکونه جوړیږي چې ټول چارې به د یو کال په موده کې بشپړي او ګټه خستنې ته به چمتو شي.
نورستان عمومي لار رسما افتتاح شو. د زمونږ پدامي وزارت نه د معین صاحب هم راغلی و. 22 کیلومتر ده، 2 لاټونو په حساب باندې.
د نورستان او کونړ اوسیدونکي خوښ دي چې د پارون اسد آباد ترمنځ سرک رغولو بند کارونه بیا پیل شول او ورسره به دوی له اوسنیو ستونزو وژغورل شي. د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ د ریچالام کلیوالي شورا مشر مولوي عبیدالله ازادي راډیو ته وویل
دغه مخکې لږ لاره جوړه شوې وه دغه سرک او د بارانو د واورو او د غوړختونو د عمل ټوله تخریب شوی و. مریض بر روان شو او څو ساعت بعد به مطلب اسد آباد روغتون ته رسید. هغه لار دومره خراب و چې دغه مریض به خپسې د بدې نه بتر کو. د نورستان د ولایت یو ټاپور ولسوالۍ د ماڼونګي ولسوالۍ د چپې درې ولسوالۍ د ډیر ګڼ ولسونه په دغه پرته دی.
د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسدری وای د یاد سرک جوړېدا به نورستان ته د سیلانیانو راتګ زیات کړي.
او دغه سرک نورستاني ولسونو د اقتصادي انکشاف کې ډیر مهم ونډه لرلی شي. اولی اسانتیا یا اولی د نورستانیانو د اقتصاد د انکشاف په مورد کې د جذب د سیلانیانو په بش کې دي.
خاغلی ولستری ل چارواکو غواړي چې د سرک ل کارونو دي په سمه توګه څارنه وکړي څو د تیر په څیر یو ځل بیا د خند او زند ښکار نشي. د یادونې ده چې د پارونه صدابات سرک په خولو چاري د پرزیدلي جمهوریت په لومړی لسیزه کې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته پیل شوی بي چې د کونړ مانوګي ولسوالۍ وردیش پورې پاسپارت ډول جوړ شو. د نورستان عاما ولسوالۍ په ګډون په نورو څو ځایونو کې هم د قیر کولو لپاره چمتو و، خو په 2009 کې په یادو ولایتونو کې د جګړو زیاتوالي سره یې کارونه په ټپه ودرېدل. له 2010 وروسته بیا په حکومتي بودیجه د 22 کیلومتره رغولو چارې لپارون پیل شوې وي، خو د امنیت نشټوالی او نورو ستونزو په وجه کارونه بند شول. همدا وجه ده چې تر اوسه نورستان یو کیلومتر پوخ سرک نه لري او خلک ستونزې ګالي.
په کندهار کې یو شمیر ښاریان د ښار په مرکز او په ځانګړي ډول علمي مرکزونو استوګنې کورونو او روغتونونو ته نږدې زیات شور او زوږ له امله شکایت کوي. دوی وایي په ښار کې د ترانسپورټي وسایطو شور او د یو شمیر کاروباریانو د لاؤډ سپیکرونو اعلاناتو خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. نو تفصیل په دې رپورټ کې.
په کندهار ښار کې د کاروبارونو د اعلاناتو لپاره د لوډ سپیکرونو استعمال په ناسم رقابت بدل شوی. د دې لوډ سپیکرونو د شور او ځوږ لامل خلک نه یوازې له فزیکی بلکې له رواني ستونزو سره هم مخ دي. د کندهار ښار وسیدونکو وایي د برېښنا د جنراتورونو او د پلورونکو د لوډ سپیکرونو شور چې په ښار کې په پراخه کچه استعمالیږي د غږیزي ککړتیا سبب شوی. دوی زیاتوي چې دا حالت د خلکو لپاره رواني فشارونه زیږولي او د ښار د ټولنیز ژوند کیفیت خراب کړی دی. د بلال احمد او جمال په نومونو د کندهار ښاریان په ځانګړي ډول د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د غږیزي ککړتیا کچه راټیټ کړي او یو منظم سیستم رامنځته کړي ترڅو دا ستونزه کنټرول سي.
د خپل تجربه سره شریکو مې موږ ټول اسکاله مکتب د کندهار ښار په مشرکلیا سکه وای او دا سړک ته نسبتا نږدې دی او دا ټول اسکاله دوره موږ په ډیر تکلیف سره سار ته ورسول. دا ځکه چې د ښار د سړک ژغونه د مټرانو او د انسانانو د تر اتلل او موږ په صحیح توګه سل پیسار سره په آرام او صاحب سره خپل درس نه سوای ویلای. داس نو هم داسې ډیر موږ په ښار کې ډیر مشکلات چې په خانه مهم نقطونو نه مکاتب ټول د سړک پر غاړه دي.
دغه لیوانانو دغه ژغونه باید ایسته کې او د ګویای باید یو دیسه مناسب ځای باید وټاکل شي چې هغه دی باید اروم اروپ په هغه پای باندې ګډه باید څو باید سودا ورکړي.
بلورته د استوګنی کورونو شونیزو مرکزونو او روختونونو ته نږدې د موټرو او موټرسایکلونو هارنونو زده کوونکي او ناروغان لستون سره مخ کړی دي. روختیا پالان هم په دې اړه اندیشنه څرګندوي وایي چې ژغیزه ککړتیا د بیلابیل رواني او جسمي ناروغیو سبب کېدای شي. ډاکټر زبیح الله فیضی ازادي رادیو ته وویل
هغه ناروغي چې د چاپریال د ژغیزه ککړتیا لامل انسان پخته کیږي هغه ډېرې ذهني عوامل لري چې پر انسان باندې د ژغ مستقیم اغېزې هغه د اورېدلو د حس کموالی دي، کمزورتیا ده او په زیات شدت سره کوڼوالی رامنځته کوي او غیر مستقیم اغېزې له عصبي حساسیت یا خشکیت رامنځته کوي. شدید غبرګون او پارونه د عضلاتو کلکوالی رامنځته کیږي. کله موږ چې ملا درد کوي یا عضله شخ کیږي عصبي شاق دی، روحي او جسمي ستومانی دي چې ستړي ډېر ستړي کیږي، د سر ګچوالی دي، د خوب خرابوالی دي، ډار یا ویره او اندېښنه او عصبانیت.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د چاپریال ساتنې ریاست د تفتیش مسول خالد احمد وای دوی په کندهار ښار کې د ژغیزي ککړتیا د کمولو لپاره یو منظم میکانیزم جوړ کړی دی او هڅه کوي چې په تدریجي ډول دا ستونزه له منځه یوسي.
موږ کوشش کوو چې په ښار کې په چاپریال کې دننه او یا هم د چاپریال څخه بغیر په هر برخه کې چاپریال د ژغیزو ککړتیا ته کاغه د موټرانو کې د موټرانو په نورو برخه کې په هر برخه کې چې هغه موږ وغواړو چې کنټرول نو په دې برخه کې موږ د لومړي قدم کې موږ خپل ډېر کوشش کوو، بیا هم موږ چاپیریال ساتنې رهنمود په اساس موږ هم اوس ورځو ساحو ته، په دا ساحو سره دغه ښار کې ولسوالۍ کې دا کسانو سره په تماس کې یو.
د یادونې وړ ده چې په تیرو کلونو کې په کندهار ښار کې د ژغیزې ککړتیا د کمولو لپاره جدي هڅې نه دي سوي، خو اوس د طالبانو حکومت په دې برخه کې د عملی اقداماتو ژمنه کړې.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. دې برخه کې د ازادي راډیو د سپورت ځانګړی پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه له دندې د ټام ویست له لرې کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې افغانستان تر اوسه پورې د امریکا لپاره یو لومړیتوب دی. دغه څرګندونې د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون سې شنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې ټام ویست د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان په اړه د موسکو د فارمات په شپږمه مشورتي غونډه کې د ګډون لپاره موسکو ته روان شو. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې د دې سفر په اړه یوازې دومره ویلي چې هغه د روسیې د فدراسیون په رسمي بلنه ترسره کیږي. د روسیې د تاس خبری آژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویان ماریا زخارو والا قبل ویلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر به په دې غونډه کې چې ټاکل شوی بل سبا د جمعې په ورځ د اکتوبر په 4 نیټه جوړ شي ګډون وکړي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان خبرداری ورکړ چې که اسرائیل له خپلو اقداماتو لاس وانخلي د ایران له جدي اقدام سره به مخامخ شي. د ایرانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ پزشکیان دغه څرګندونې خبریالانو ته قطر ته له روانېدو د مخه وکړې. ایران تیر شپه پر اسرائیل شاوخوا 200 بلستیک توغندي وویشتل، خو د اسرائیل پوځ وویل چې د ایران د لوري توغول شوي ټول 180 توغندي یې شنډ کړي دي. د اسرائیل د پوځ په خبره د دې توغندیو د توغولو په پایله کې دوه ملکیان ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې د لبنان پوځ د هیواد پر جنوب د اسرائیلي سرتیرو د موقت یرغل خبر ورکوي. د لبنان حزب الله ډلې نن وویل چې وسله والې له هغو اسرائیلي سرتیرو سره په نښته کې ښکیل شوي چې د لبنان په جنوب کې یوه کلي ته ننوتي وو. دا لومړی ځل دی چې د ایران له ملاتړه برخمن حزب الله چې متحدو ایالتونو د یوې ترهګرې ډلې په توګه نومولې د لبنان په خاوره کې له اسرائیلي ځواکونو سره د نښتو خبر ورکوي. او د فلسطین روغتیایي چارواکو نن وویل چې د غزې پر جنوبي سیمو د اسرائیل په تازه بریدونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 2 وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونو د خان یونس پر ښار خپل پراخ ځمکني بریدونه هم پیل کړي دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبو میدانه ونیزي سپورتي خبرونه ته مو بیا همزه بختيار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري افغان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د لوبو نیټه اعلان کړې دي. د افغانستان په فرست کلاس کرکټ کې نوې تاریخ جوړ شوې ده. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو شلوریز نړیوال جام پیلېږي. هندستان د ټیسټ اتلولیو د نمرو په جدول کې اول مقام ته رسیدلی دی. د فوټسال نړیوال جام د نیمه پیلو به د پړاو لوبډلې معلومې شوې دي او د سویلي افریقا شلوریز لیگ ته افغان لوبغاړي هم اخیستل شوې دي. د خبرونې په دویمه نیمه کې به یو وار بیا له دولت خان احمدزی سره د افغانستان او سویلي افریقا د ترسره شوې لوبلړۍ په تړاو لنډه مرکه درته خبره کړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. پیلی د افغانستان او بنگلاديش له راتلونکي لوبلړۍ څخه کو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې اعلان وکړ چې افغان کرکټ ملي لوبډله به د روان 2024 زیږدیز کال د نومبر میاشتې په 6, 9, 10 نیټه له بنگلاديش سره د نړیوالو ورځنیو سیالیو یوه لوبلړۍ تر سره کوي. کرکټ بورډ وایي دغه لوبلړۍ به د افغانستان په کوربتو وي او په عربي متحده اماراتو کې به تر سره شي. یاد درې نړیوالې ورځنۍ سیالۍ به د اماراتو په شارجه لوبغالي کې وي چې د 2015 زیږدیز کال د چمپیون یا اتلانو جام د بشپړ چمتووالي په موخه به د افغان ملي لوبډلې لپاره یو ښه تیاری وي. کرکټ بورډ دا هم وایي چې پتیل شوی و چې افغان ملي لوبډله د روان 2023 زیږدیز کال په جولای او اگست میاشتو کې د یاد هیواد پر وړاندې درې نړیوالې ورځنۍ درې نړیوالې شلوریزي او دوه ټیسټ لوبې ترسره کړي، خو د دواړو بورډونو د مسؤلانو په سلا مشوره او د ګرمې هوا له امله پر ټاکلي وخت ترسره نه شوې چې له منځه یې د اوس لپاره درې نړیوالې ورځنۍ لوبې ترسره کیږي. دغه راز د په دې خبر کې ویل شوی دی چې په پام کې ده چې افغان کرکټ ملي لوبډله د چمپیون ټرافی یا اتلانو جام لپاره د غوره چمتووالي په موخه دغه راز د روان کال په ډسمبر میاشت کې له زیمبابوې سره یوه بشپړه لوبلړۍ ترسره کړي چې ټیسټ، نړیوالې ورځنۍ او شلوریز لوبې پکې شاملې وي، او همدارنګه د 2015 زیږدیز کال په پیل کې هم له ویسټ انډیز سره د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ د ترسراوي په موخه خبرې اترې روانې دي. افغان کرکټ بورډ دا هم لیکلي دي چې دغه لوبې به د افغانستان پر مهال د ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس د افغانستان د فرست کلاس سیالیو ته ورستنیږو. د افغانستان د فرست کلاس سیالیو په روانه لړۍ کې تازه یو ریکارډ جوړ شوی دی. دغه ریکارډ د ځوان لوبغاړي عثمان نوري په نوم ثبت شوی، چا چې په یوه پاڼۍ کې 309 منډې وکړې. تر نوری وړاندې بهیر شاه محبوب بل افغان لوبغاړی و چې 1 کال وړاندې په یوه پاڼۍ کې 303 منډې کړې وې او دغه ریکارډ یې په خپل نوم ساتلی و. عثمان نوری د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې دویم افغان لوبغاړی دی چې په فرست کلاس سیالیو کې تر 300 زیاتې منډې جوړوي. د نوموړي په دغه پاڼۍ کې 9 څلوریزي 2 شپږیزې شاملې وې. هغه 1523 توپونه لوبولي وو او بالاخره په 1524 توپ د ظاهر شهزاد لخوا نه لیگ بیفور یا ال بی ډبلیو وسوځېد. عثمان نوري په دغه سیالۍ کې چې د مایپر ستورو پر وړاندې ترسره کړې د خپلې لوبډلې پامیر لیجنډز لپاره د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ګټلې ده. تر دې دمه د افغانستان د فرست کلاس په پیل شویو سیالیو کې میوند اتلان لوبډله تر ټولو وړاندې ده، چا چې په 3 سیالیو کې 3 واړه ګټلې دي او 1 نمرې لري. د پامیر لیجنډز لوبډله بیا په دویم مقام کې ده چې په 3 کې 1 لوبه ګټلې، 2 بایللې دي او نمرې 28 دي. مای پر ستوري بیا په 3 مقام کې قرار لري چې 3 سیالیو کې 2 بایللې، 1 ګټلې او 4 نمرې لري. همدارنګه د هندوکش سترایکرز لوبډله بیا په 3 سیالیو کې 1 ګټلې، 2 بللې او 2 هم 4 نمرې لري. په دغه لوبو کې تر دې دمه د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې هم عثمان نوري قرار لري، چا چې په 500 پاړیو کې 444 منډې کړې دي او 88 اوسط لري. بهیر شاه محبوب ورپسې ځای لري. بهیر شاه بیا په شپږو پاړیو کې 244 منډې کړې دي او 1 اوسط لري. ناصر جمال دریم لوبغاړی دی چې په 500 لوبو کې 215 منډې کړي دي او 55 اوسط یې دی. د توپ اچونکو په قطار کې بیا یمین احمدزی تر ټولو مخکې دی چې په شپږو پاړیو کې 19 لوبغاړي سوځولي دي. ضیاءالرحمن شریفي بیا په 500 پاړیو کې 19 لوبغاړي سوځولي دي او بشیر احمد هم په 500 پاړیو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي. راځئ چې د خبرونې په دې برخه کې د عثمان نوري د غراز د اسمت علم او ورسره د بهیر شاه محبوب څرګندونې درته خبرې کړو.
د کوچز پلینو کریم صادقی صاحب، نور کوچ سینئر پلیئر رحمت شاه صاحب، شبیر نوریم، داسې نور سینئر پلیئر چې کوم دي، د هغوی په ډاډ سره، د هغوی په مشورو سره بس د الله فضل رحم دومره زیات را ورسېدو. او واقعا هم لکه څنګه چې سور بال سخت کرکټ دی، پریکټیس غواړي، پریکټیس هم کړی ان شاء الله، د بس پریکټیس سره سره موږ دومره وکولی شو چې ان شاء الله ښه پرفارم وکړو. واقعا هم د هر پلیئر دا خواهش، دا ارمان چې زه په فرست کلاس کې ولوبېږم، لیسټ کې ولوبېږم، فرست کلاس بس الحمدللہ زمو ارمانو پورا شو ان شاء الله شي واقع نورم واقع نوم بس الحمدللہ ما دا پلین ځان سره جوړ کړو چې ان شاء الله چې فرست کلاس به ټاپ کوم نو باندې پلین سره سره او د کوچ سینیئر پلین چې کوم بس چې کله سنچری وشو لا ماته چې ته ریلیکس کیږي نه فوکس به نیم سل کې چې نیم سل وشي ان شاء الله 200 ته بځي نو بس هغه لګ لګ پلین چې کوم لګ لګ ټارګټ وغه سره سره چې کوم ان شاء الله زه پورا فوکس کوم ان شاء الله دې ستاره ورسېدو
یقینا چې دا ډېر غټه مال لپاره د خوشحالي او فخر خبره ده چې افغانستان په ډومېسټک کرکټ کې ما دومره خواري کړې چې خو ځان ته فرست کلاس کې ځای برابر کړی ده هم دغه سه دومره غټ ایونت کې ما سلیز تر سره کړم ډېر خوشاله یم بالکل اول خو کو ګورم په سر کې دولو به بلل وي کنه نو هغه کمبینیشن دی مونږ ښه جوړ نو درمو لوبه کې عثمان چې کوم رقم لوبه وکړه ډېر زیات اول خورته مبارکي وایم یقینا ډېر زیات خوند دی کوم ماته چې د سره ولاړو ما دوی مو د کمبینیشن خپله کې یو بل سره چې مو کوم ایکسپیرینس شیر کوو نو هغه وجه وه چې ما هم ښه پرفارمنس وکړو عثمان د سې وینینګز وکړو چې افغانستان په تاریخ کې یو ریکارډ شو بل ما والد صاحب ته ناست بالکل کور کې استې ګولې جی ما ترونه دي کریم جی ما سره کوچ دلته دوی ډېر زیات سپورټ له ما ډېرې مشورې راکړې کریم جی خپل ته ما سره د بلتم ډېرې مشورې راکړې همیشه هم دوی سره زه انډر اندې لوبه کومه بالکل ډېر ښه کم بیک وشو دی مونږ لکه په اننګز باندې تقریبا 200 رنز او 150 پورې مونږ دا بل ټیم نو لوبه وګټله تیر لوبه کې مونږ ښه سایډ برابر خو هغه سه کمبینیشن نو برابر مونږ سره اوس رحمت شاه جی راغی چې ټیسټ پلیئر د افغانستان دوړو فرمټونو کې لوبه کې فرید ملک شو نو دوی سره د مونږ د ټیم ماحول هم برابر شو ان شاء الله کوشش کو چې تر دې کې درې وړو لوبه په همدغه سه مارجن سره وګټو
یقینا د میچ زموږ د ټیم سره مقابل ټیم بالرانو ډېر ښه بالرانو او هغه د خلکو په لومړي سر کې تر سره کړم نو بعضي وړي وړي غلطۍ نه زموږ نو شو چې دا غېدو جن زمون برسنل لگزره وشول خو هغه کم څه چې ماته یز دو د حالات مطابق نو کوشش وکړ چې بیټینګ وکړم نو چې کله رانه بیټسمن نه اوټ شول نو بیا مې کوشش کړو چې زمون د ټیم سکور کړم بیا مې کوشش کړو چې د ټیم لګ یو ځای ته سرپوره سوم نو هغه چې الله دې خو ورځ اعلان راو سړي خو شاتونه مې لګیدل نو په اخر یو کړه باندې ما غوښتل خپل رنځم وکړ او ټیم سکور مې یو ځای ته ورسو ستاسو خبره په لمړی سر کې ما کوشش کوم چې زه صرف لټایم واخلم په وکټ باندې ځکه د غازی وکټ او زمونږ د نجیب تر کې ګرام وکټ سیم ټو سیم وکټ دی با فاس بالران لک سپورټ ساتي او کې ما کوشش کوم چې لږ د بالران سره لږ ټایم تیر کما په وکټ باندې لږ ټایم تیر کما چې هغه سره زړه لګادت شمه دا غیر وجه ما لږ سلو بیټینګ کوم بیا چې کله زمونږ وکټ لاړ او لال باز ما تر هغه به نور بالران راغله بس ما صرف د پوخانی میچونه ما یو یو سیز دکړو چې هغه کې ما ویل چې زه به صرف چې هر څومره سره ولاړې پاره باندې صرف زه باور ساتم نو هغه چې هغه ته ما کانفیډنس ورک هغه ما سره ډیر خو لوبې ده او دا غوښنه بعد ما د باز وړو وړو دغې د بلران د غلطۍ نه ما ګټه واغسته چې خښاګنه مې په لګیدا ستا خبره بالکل صحیح ده هغه نه بعد ما ته سټریک ډیر کم راغې خو په مقابل ټیم کې تقریبا 15 داسې سینر پلیرانو چې هغه زما د هر ځای د رنز او د هر ځای د ګیردو او مطلب هغه پلان جوړول کې ما سره زیګ یعنی هر ډول معلومات باندې رنزونه بندول شو خو لال باز چې ډیر خلک یو او دا غي سره په سم کانفیډنس کې او هغه ما ته ویل چې زه هر څه کولای شم باندې خاطر جمع اوس نه هغه سره زله کانفیډنس کې ویل چې دا بیټسمن راغل ما مخکې په خپل خبرو کې یو څه ویل چې ما د مقابل ټیم د باز وړو وړو غلطۍ نه ګټه راسته یو ته کې هغه چې د مقابل د پویلین طرف د ګراوند غټمو او د طرف ته هوا مو نو ما کوشش کوم چې زه اګینست د هوا شاته نه هم یعنی د کوم طرف چې هوا یې هغه وخت هغه طرف ته لاړ شم خو ما چې کله هوا طرف ته ځان جوړو نو زه غي انت پرې نه واستلم چې زه د هوا طرف ته راشم نو هغه چې ما کوشش کوم چې هوا د ځان ساتم خو هغه کې ورستوي بیټسمنانو ته چې زیا شریفی او عبدالباقی هغه ته مخ شو ما ته د هوا طرف نه چې دی هغه سټریک رانه
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده
د کرکټ نړیواله شورا لوري د خزو د شلوریز جام د پیل نیټه رانګدې شوې ده دغه نړیوال جام به د اکتوبر په 3 نیټه د بنگلاديش او سکاټلند د لوبډلو ترمنځ د عربي متحده اماراتو په قربتو په شارجه لوبغالي کې پیل شي د خزو شلوریز نړیوال جام د اکتوبر تر 6 نیټه پورې دوام کوي په دې نړیوال جام کې لس هیوادونه برخه لري پالف گروپ کې آسترالیا هندوستان نیوزیلند پاکستان سریلانکا په بی گروپ کې بیا ساوت افریقا انګلستان ویسټ انډیز بنگلاديش او سکاټلند لوبډلې برخه لري دغه سیالۍ د عربي متحده اماراتو په قربتوب په شارجه ابوظبي او دوبی انټرنیشنل کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي اوس له کرکټ د فوټسال لوبغالو ته ورزو. د فوټسال د پیل شوي نړیوال جام د نیمه پیلوبو څلور لوبډلې معلومې شوې دي. په دغو لوبډلو کې اوکراین او برازیل سره سیالي کوي او ارجنټینا له فرانسې سره لوبه لري. د نیمه پیلوبو پړاو د اکتوبر په دویمه نیټه پیلېږي او په درېمه نیټه به دویمه سیالي وي. د فوټسال نړیوال جام د پایلوبې لوبه به د اکتوبر په شپږمه نیټه ترسره کیږي. دغه نړیوال جام چې د ازبکستان هیواد په کوربتوب پیل شوی دی، افغانستان هم په لومړي ځل په دې نړیوال جام کې ګډون درلود چې د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې له پاراګوای هیواد تر ماتې خوړلو وروسته له دې نړیوال جام سره خدای پاماني کړې ده. بیا هم د کرکټ له ډګره، د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې د ټیسټ اتلولیو په دوه سیالیو کې خپله میلمه بنگلادیش ته ماتې ورکړه او د نمرو په جدول کې اول مقام ته ورسېدل. د هندوستان او بنگلادیش ترمنځ د دوه ټیسټ لوبه د لوبلړې وروستۍ لوبه د سه شنبې په ورځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه ترسره شوه چې کوربه لوبډلې د وو وکټو په تفاوت وګټله. که څه هم د یادې لوبې په لومړیو درې ورځو کې ورختو، خو په وروستیو دوه ورځو کې پایله ورکړه. د یادې ټیسټ لوبې په دوو پاړیو کې بنگلادیش 233 او 146 منډې کړې وې او هندوستان بیا په لومړۍ پاړۍ کې 215 منډې وکړې او په دویمې پاړۍ کې د بنگلادیش له لوري ورکل شوی 95 منډې هدف د درې وکټو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. د دې لوبې د غوره لوبغاړي په توګه جایسوال وپېژندل شو. خواشوین د لوبلړې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. اوس مهال د ټیسټ اتلولیو یا چمپیونشپ د نمرو په جدول کې هندوستان لومړی، آسترالیا دویم او سریلانکا دریم مقام لري. د سویلي افریقا د شلوري سوداګریز لیگ د دریم پړاو لپاره د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ نیټه د شپې ناوخته د لوبغاړو د اخیستلو مراسم ترسره شول. په دغه لیگ کې چې شپږ لوبډلې برخه لري، د افغانستان یو شمیر لوبغاړي هم ورته اخیستل شوي دي. دربن سوپر جاینټس په لوبډله کې دوه افغان لوبغاړي لوبه کوي. د دې لوبډلې کپتانی چې د کشب مهاراج پر غاړه ده، نوین الحق او نور احمد هغه افغان لوبغاړي دي چې په دې لوبډله کې غوره شوي دي. د دې لوبډلې نور مخکښ لوبغاړي کوینټن ډیکاک، کین ویلیامسن، کریس اوکس، ډوین پیټروس، هنریک کلسن او جونیئر ډالا دي. دغه راز د مای کیپ ټاون په لوبډله کې بیا راشد خان او عظمت الله عمرزی اخیستل شوي دي. راشد خان هغه لوبغاړی و چې په لومړي پړاو کې د مای کیپ ټاون د لوبډلې کپتانی هم کړې ده. په یاد لوبډله کې نور مخکښ لوبغاړي بن سټوکس، کګیسو رباډا، ټرنټ بولټ، ډیوډ پیټریوس او کولینګ ګرام دي. د پارل رایلز په لوبډله کې یو افغان لوبغاړی اخیستل شوی دی. دغه افغان لوبغاړی مجیب الرحمن دی. په دې لوبډله کې نور مخکښ لوبغاړي ډیوډ میلر، جو روټ، دنش کارتیک او لونګي انګیډي دي. دغه راز د پریټوریا کیپیټل په لوبډله کې هم یو افغان لوبغاړی دی چې رحمان الله ګربز به په دې لوبډله کې ولوبیږي. د دې لوبډلې کپتان واین پارنل دی او په لوبډله کې نور مخکښ لوبغاړي انریک نارکیا، جیمی نشم، ویل جیک، ویل سمیت او ریلی روسو دي. باید وویل شي چې د سویلي افریقا د دریم پړاو لیگ سیالۍ به د راتلونکي زیږدیز کال د جنوري په 9 نیټه پیل شي او د فبروري تر 8 نیټې به دوام وکړي.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د پاکستان د سپین بال یا د یورزنۍ او شلوریزو لوبو لوبډل مشر بابر اعظم له خپلې لوبډل مشرۍ استعفا اعلان کړې ده. نوموړي په خپل ټویټر یا ایکس پاڼې لیکلی دي چې هغه نه غواړي نور د پاکستان د کپتان په توګه پاتې شي. نوموړي د خپل استعفا په لامل کې لیکلی دي چې غواړي په خپلې توپ وهنې فوکس وکړي او تر دې وروسته یې هوډ نه دی چې د پاکستان د کپتان په توګه دنده ترسره کړي. په دې وروستیو کې د پاکستان د ملي لوبډلې سفرونه او لوبې په نړیواله کچه له نیوکو سره مخ دي او د کرکټ اکثره مبصرین او مینوال هم لوبډله په بیتفاقی او په ګروپ بندي تورنوي. که څه هم پاکستانی لوبډلې دغه تورونه رد کړي دي، خو رپورټونه وایي چې د پاکستان کرکټ بورډ هڅه کوي چې یو بار بیا د پاکستان لوبډله را متحده کړي او نوې لوبډل مشر ورته وټاکي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې درته د ځانګړې مرکې په لړۍ کې له دولت خان احمدزی سره شوی مرکه خبرو. دغه مرکه د افغانستان او سویلي افریقا د ترسره شوی لوبلړۍ په تړاو ده. نور په مرکه کې واورئ.
احمدزی صاحب، خبرونې ته بیا هم ستړی مشي. د سویلي افریقا پر وړاندې د افغانستان تاریخي بریاوې افغان کرکټ ته څه ورکړل؟
سلامونه او نیکی هیلی می اومنی. بلکل دغه د لوبو د ګټلو لړۍ سی د ورلد کپ او د ایشیا کپ نه را روانه ده او دغه تسلسل تر اوسه پورې برقرار ده او د لوبغاړو هغه اعتماد او باور په ځان باندې لرل سی موږ هر لوبډلې ته ماتې ورکولی سو. دا د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. که څه هم میچونه د منګه په شارجه کې وو او د شارجه کنډیشن د منګه سپیرانو سره کومک کاو یا سوټ کاو یا د منګه د بیټینګ برخه په شارجه کې د شارجه غونټې پچونو باندې یا په هغه رقم کنډیشن کې خزلېږي، هغه یو اړفو خو میچونه ګټلې سیدا یو داسې اړفو سیدا د افغانستان د کرکټ دپاره داسې یو زیری ده چې په آینده کې به ټول ټیمونه غواړي چې د افغانستان سره میچونه وکړي او افغانستان به یو داسې حریف نه ګڼل کیږي چې افغانستان ته به دوی ډیره په اسانی ماتې ورکړي، بلکې په دې فکر کې به وي چې دوی سیریز یا میچونه له افغانستان نه ګټلی شي او که نه.
په یاد لوبلړۍ کې ګڼو لوبغاړو ښې لوبې وکړې، ځانګړی لوبغاړی په کې څوک وو؟
بالکل، ټول لوبغاړي د یو ټیم په شکل کې ډېر زبردست وځلېدل، خو په ځانګړي ډول باندې موږ د فضلاک فاروقي څومره ستاینه وکړو کمه ده. د بال د سوینګ کولو مهارتونه، د بیټسمینانو ټارګیټ کول او د اکوروسي او کنسیسټنسي، د شارجه غونټې په پیچونو باندې په درې اړو میچونو کې ساتل واقعا د ستایل وړ ده چې څومره پرې وغږېږو کله کمه ده. الله محمد غزنفر تر اعظم ډېر زبردست بالینګ وکړه. الله محمد غزنفر هغه ټیلنټ او استعداد خو موږ ټولو لیده، خو څنګه چې دا په یو ګراؤنډ کې د اګزیکیوټ کوی سي، د عمل جامه ور اغوستی سي، بالکل هغه اعتماد او اعتبار یې په ځان باندې وو او د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. راځم ګربز ته. ګربز واقعا د افغانستان د بیټینګ هغه ون مین آرمی ده، همیشه زبردست توپوهنه کړی ده، خو د افغانستان په د ساوت افریقا خلاف د سیریز کې واقعي یو خورا ونډه لري د بیټینګ برخه. عظمت مرزي تر اعظم اس یو ګاډ ګفټډ آل راونډر چې خدای د افغانستان ټیم ته برخه کړی ده، چې په کوم پوزیشن او کوم خپل رول چې دی خپل ټیم کې ادا کوي دی یو مکمل راونډر په صفت باندې دی. یو آسانه نه ده چې ته د بیټنګ برخه کې هم پرازلېږي او د بالینګ برخه کې هم پرازلېږي او د فیلډنګ برخه د بیا له ټول ټیم نه پیاوړی وي. نو د دې باندې عظمت عمرزي ته موږ باید ډېرې ستاینې وکړو، ډېرې تشویق کړو او که څومره صفت یې موږ کم ده.
د ابراهیم نشتون حس شو پر ریاض حسن او مالک کې څوک د دې تشې ډکولو حقدار دی او کبل څوک هم شته چې دغه پوزیشن کې ورته اړتیا لیدل کیږي؟
بالکل، هر یو لوبغاړی چې د ځان ته ځانګړتیاوې لري، استعداد لري، په دې کې شک نشته. څوک ستر ملي مراله سیږي خامخا شاته یو لس کلن او مهنت پروت وي، خو دلته یو بله برخه ده چې په هغه باندې باید وغږیږو چې هغه اعتماد هغه باور په ځان باندې لرل چې دی به د غټو ټیمونو خلاف څنګه زړیږي یا هغه مهارتونه دی څنګه اګزیکیوټ کولی شي د یو غټ ټیم خلاف، دا یو بېله برخه ده. چې هغه ځانګړتیاوې اوس ابراهیم زدران لري، هغه اوس اکسپیرینس لوبغاړی ده، هغه کولی شي چې د هر ټیم خلاف موږ ته منډې جوړې کړي. نوی لوبغاړي ټیم ته راوستل ته به ټایم ورکوو، وخت به ورکوو، دغه ځانګړتیاو به دوی هم پیدا کی خو یو څه میچونه دوی ته ورکول سی او څه وخت په ټیم کې تیر کی. نو خامخا تشه احساسېده ډیر شارټ ټایم کې سیریز وسو او په مالک او په ریاض حسن باندې اعتماد وسو. د دواړو په منځ کې سده مختلف استعدادونه دي او ریاض حسن واقعي چې ډیر با استعداد لوبغاړی ده، مالک سده د ډیرې حوصلې خاوند ده. نو دواړه مختلف استعدادونه لري، دواړه چې دي ډیر زبردست لوبغاړي دي او د افغانستان لپاره په راتلونکي کې ښه ثابتېدلی شي.
کله چې ګوربس کیپر نوی ښه پرفارم کوي دا مثبت ټکی دی که نه؟ د هدف په پوره کولو کې بیا د ګوربس پرفارم هومره نه دی، دا ستونزه څنګه حلېدای شي؟
بالکل، د یو لوبغاړي دپاره مهارتونه، ذهني مهارتونه، تکتیکي مهارتونه، تخنیکي مهارتونه او فزیکي مهارتونه، دا ټول هغه مهارتونه دي چې یو لوبغاړي ته په کار دي چې په دې باندې ډېر زیات کار وکړي. په ذهني مهارتونو کې که موږ وګورو، د موږ فوکس او کانسنټریشن تر څومره وخته پورې موږ تمرکز کولی شو، دا په خپله باندې یو ډیر لوی مهارت ته او دا خپله یو ځانګړي تمرین ته ضرورت لري. بلکل دغه یو شی چې په ګوربس کې تر ډیرو وخته پورې لیدل کیږي چې دی کله کیپینګ کوي، بیا بیټنګ په برخه کې ډیر ښه نه ځلیږي، دغه ځای کې به دی ځان ډیولپ کوي او په دغه شی باندې به ډیر کار کوي، ځکه کیپینګ کې ډیرې چیغې وهل او ډیر زیات فوکس کول او ډیر زیات نور خلک تشویق کول د دې باعث ګرځي چې تا بیټنګ کې ذهني ستړی کې بیټنګ ته. کله چې ته خپله د ذهن انرژي ډیره زیات لاست کې، بیا چې ده په بیټنګ کې ډیر زیات تمرکز نه کیږي، نو په دغه برخو باندې به دوته کار کول پکاري کولی شي. خو دا یو هغه ځای ده چې دا مطلق د موږ په ذهن پورې تعلق لري چې موږ د بیټنګ دپاره بیرته څومره ذهني ریکوري کولی شو چې بیټنګ پې ښه وکړو. دغه ځای کې په کار ده چې په دغه شیانو باندې دا شیان چې دي باید ګوربس خپله د دې شیانو ته پام سي او د دې شي صحیح مینجمنټ وکړي.
د مجیب پر ځای الله محمد غزنفر راغلی، دا لوبلړۍ څنګه وه؟ د نوموړي په روزنه کې ستاسې هم مهم رول خلک یادوي، د کرکټ د پیل او بیا ځلېدا لنډه کیسه یې که راته وکړي.
بالکل، د الله محمد ځانګړتیاوې مهارتونه لږ مختلف دي له مجیب نه، خو ډیر اغیزمن دي په نوي بال باندې، لکه څنګه چې مجیب اغیزمن ده همداسې الله محمد غزنفر هم اغیزمن ثابتېدی سي او ځان یې ثابت کړ. بالکل، د ده په روزنه کې د ما رول دا رسې یو کال تر دو کالو پورې له ده سره د ده په ټولو غبالونو باندې چې هغه مختلف ویریشنز دی کوي، په هغه باندې تقریبا یو دوه کاله کار موږ کړی، چې ده ته په ناستې نه بالینګ ورزده کولو تر ولاړې پورې بیا په منډې سره ډېر زیات محنت هم کړی، د په فزیکي تمریناتو هم ډېر محنت کړی، د په بیټنګ باندې، د ده په فیلډنګ باندې، د ده په ذهني آیډیاو باندې، د ده په هغه مورال او ده ته چې څومره قسم دی یو مکمل کرکټر په جوړېدا کې چې څومره کوچنګ کېدی سو هغه موږ نه ده سپمولی، او نن چې دا هغه افغانستان مغه ثمره ینی او د افغانستان لپاره یو داسې سپینر ده او د دنیاوالو دپاره یو داسې خبر ده چې افغانستان ډېر زیات با استعداده کرکټران لري او را روان دي، چې لغونه به میچونه ګټل ډېر سخت سي.
هماغه ګوربز رحمت شاه و عظمت توپوهنه کې ښه دي، دا نور لوبغاړي به څنګه ښه شي او دغه د میډل اډر ستونزه به بالاخره څنګه حل شي؟
بالکل، دلته چې دا د بیټنګ د برخې د هر یو لوبغاړي رول معلومول سي دي ډېر زیات ضروري دي، که چېرته د هر لوبغاړي پر رول معلوم سو، ذمواریان یې معلومې سولې او په هغه ځای کې ډېر زیات تمرینات وکول او ما هغه خپل رول چې ده ډېر زیات تمرین کړ، نو یقین شته چې زمونږ د بیټنګ برخې کې دا نور څومره لوبغاړي سي دي د ښه ځلېدا امکان هم شته چې په آینده کې وځلېږي.
د لوبو له میدانه اونیزی سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو، زموږ د دې ونی خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لاله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 24